وجودی از ضرورت ایجاب بده که پاکستان در همیشه پجنگی پدیس که پسول کسی
بله.
پاکستان خود نظامیان تولید نکی تخریب کنی پسول کسی دیگه نکنه
یعنی تاسی وایست چه دا چه دی طالبان و حکومت لنور و گواندیان سر مشکل نلری او لپاکستان سر لری دی دی علت داده چه دی پاکستان پا پاکستان که نظامیان واکمن دی اوغوی جنگ واری یعنی پدی که تاسی دی تا پاکستان دا تورونه نمانه چه لافغانستان لخوا دوی تا مشکل ایجادی شی
نه په هیت صورت سر نه دلتر حتی که طالبان پا افغانستان که وغ واری هم اغیه نلری پر دیتی به افغانستان سر بیا علاوه پر دیگه نور لو لو خیانتون و تیور سرسی و لوی ترین خیانت لافغانستان کده استاد ربانی کرده ته اغیه افغانستان تقریبا روسا اغیه در پاکستان تو مقابل که خلی سلا که در مونگه طول درنی وصله ور کرده تیاری ور کرده هوایی قوای ور کرده یعنی د افغانستان لاس پښې وتړلې بیا یو بل خبر هم په دې کې بخښنه غواړم چې اضافه کړم بیا هم هغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړ بیا له ایرانیانو سره ودرې چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبان وخت په افغانستان حمله وکړي څنګه سره هغه ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي یعنی که در افغانستان که تاریخ کلو وقتی دادی موگه در پختو دری و تاجک پختون در مسئل
بله خیر دا بیا یو بله موضوع ده دیره مننه سلامت و سی مخیطرده چه اوریدون که تورسو هیلده چه دویم یو چه انتظارو باسی یو ری و پشتانه لاندر صاحب سخلارمه اندر صاحب قاری صاحب پشتون ول چه په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی پاکستان ورسره ستونزه درلوده تیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده او د ځینو مثلا یو لیکوال ده په نامه د سانا عالمه د نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خپره شوې ده دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پورې نه رالنډیږي چې هلته ټي ټي پي غړي شته یا نشته بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي همغسې چې په بریاعظمګي کې د هند په لویه وچه کې کله انګریزان ول نو د افغانستان خارجي سیاست د هغوی په لاس کې و په کنټرول کې و پاکستان هم غواړي چې د هغو د جانشین په توګه ووسي او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کړي چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره یې ونه لري تاسې څومره ورسره موافق یاست
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم د هغې یو اساسي وجه هم دا دی چې زه اصلا د تېر ځل هم د طالبانو تحریک همدغه رنګه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غیږه کې لوی شوي وو او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس جګړه هم د معلوماتو ده او د تا یو څوک چې شل کاله دی یو چا په غېږ کې لوی شوی په یو وطن کې لوی شوی د هغه په اړه باندې ټول معلومات لري نو څنګه کولی چې سړی ووایي چې دی د هغه سړی نه دی یا دی له هغه سره هېڅ اړیکه نه لري د پاکستان دا بیله خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده دا بیله ده البته په دې اړه باندې بیخي مونږ طالبان حتی له پاکستان نه دومره بیله ولای نو څو طالبانو هم په دې تلور کاله خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړی دی له پاکستان سره څه شی دی لاس پوڅه یې دی غلام دی مستقل انسان دی
سوال بل شی وو سوال دا و چې آیا د پاکستان اصلي مسله یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده پخوا هم شاید دغسې مسایل ول او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي
نه زه هم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپله د نفوذ ساحه وي او د پاکستان په دلتا د زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دی د پاکستان له لارې عملي شوی دی او هر وخت د افغانستان سیاست تفویض شوی دی دوی ته تفویض شوی دی دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغه دی چې پاکستان له لارې د افغانستان ټول مسایل چینل کیږي که د پاکستان خوښه نه وي په کومو اړیکو کې په هغو اړیکو کې درد راشي یعنې دا هېڅ
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسو وایست دا ځلو پخوا ځلونو یو فرق شته کم فکری په تیرو ځلونو کې ټول مؤسسې په پاکستان کې وي چې په افغانستان کې ناکراری و، هر څه د پاکستان لاره کې د مرستې د پاکستان لاره راتلې، د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې، دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډیر فرق وي. خو په دې اړه خبرې کوو، خو دوه اوریدونکي لرو چې ډیر منتظر پاتې دي، اول دوی ته ورسو. مهرباني کوي
پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر زما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نشي جوړېدلې، ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېستي. دا اوس تاسو وګورئ دغه مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې، مثلا په هلمند ولایت کې د دوی خوارانو د کښت کروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلی دي، دا د بیا خیر دروازه بند کړی دي. اسمت سروان صاحب پاکستان همیشه د افغانستان د دغه څخه غلطه استفاده کړی، زما خپل پر حکومت دا موږ د سروان صاحب چې بیدار اوسي. پاکستان ډیر چې بعض حکومت لري زوم دا په خوږو خوږو خبره خطا نه به خدای نه خطا د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی. سروان صاحب محترم
مننه کور ودان. بل اوریدونکی مو فکر کوم چې عبدالله صاحب دی، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم
سلامات اوسې، مهرباني کوي.
زما خپل شخصي نظر دا دی چې افغانستان اوس مهال یو بامنه هیواد او له ګاونډي هیوادونو خاص کر له پاکستان او ایران او نورو هیوادونو موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه
کړو. اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي، په دې کې بیا څه وایست؟
د افغانستان له خوا هیڅ یو ډول نه چې چا کې مداخله وکړي، ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې، د ولس په امن کې، د حکومت په امن کې، د لټولو نړیوالو او له ګاونډیو نه موږ غوښتنه کوو چې موږ مداخله ونه کړو او موږ خپل کار ته پرېږدي، او موږ هم د شنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته. پیشان صاحب، اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نه شي. د استانبول خبرې دي، څه فکر کوئ چې په دې خبرو کې پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ له طالبانو څه ډول تعهد غواړي چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي؟
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د هغوی یعنی د پاکستان په ګټه دي، البته د کاغذ پر مخ بنیږي. دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو د دواړو خواوو، د افغانستان او د پاکستان د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخواته پراته دي، د هغو د چیرېستلو دپاره دا یو نمایش دی چې دوی ورکوي. نمایش څه کزه ورته وایم چې دغه وروستۍ بیلګې تاسو وګورئ په دوه کې چې دوی په قطر کې سره راټول شوله، چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی هوکړلیک لاسلیک کوي، په داسې حال کې چې د هوکړلیک متن اصلا وجود نه لري او دوی یو اعلامیه څلور مادیزه یا پنځه مادیزه اعلامیه خپره کړه، هغه امضا کړی، په داسې حال کې چې هیڅ معمول نه دی. په
همدا شان چې په دې پریکړه لیک کې هر څه چې بولي یو هوکړلیک یې بولي، په دې کې څه اعلان شوی دی؟ آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملی کړی شي او که شک لري؟
تاسو ګوري دا یو ډیر مفصل بحث ضرورت لري. ما مخکې یادونه وکړله چې که موږ دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پریکړې او دغه ډول تعهدونه دا اصلا زموږ د راتلونکي یا زموږ د خوندیتوب یا زموږ د امنیت ضمانت هیڅ کله نشي کولای. مخکې یادونه وسوله چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت ټول بهرنی چار یا بهرنی سیاست په خپل واکې ولري، دا د ستراتیژیک ممکن دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او هغه که جمهوریت او هغه د غتخ مخ کې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف ترې یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره سوله، نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه هدف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د هغو د ملاتړ په شتون کې ونه سوای کولای چې د دوه اهدافو قرباني نسي، او وخت په وخت دوی د ډېر ضعیف فیصله سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی وایي نه سوای کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلې ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نور ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږېدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې هوکړه لیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرره یې یا هغه وخت کې ډېر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټول ساحه په کنټرول کې لري، نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زدامه نه مچ په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو هغه کولای شوی چې په ملګرو ملتونو
مشروعیت جلاده، لیکن عمل مسله ده، من خبره دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کړي شي عملی کړي شي، تاسول چې په لارې مخه نشینی ولکه دای چې له پاکستانه څوک وسلوال راتل افغانستان ته نو چای مخه نشینی ولای، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي که وغواړي چې له افغانستانه وسلوال اخته وانوړي دوی شاید مخونی ولای شي.
یواز د وسلوالو خبره نه ده، دا مخ یادونه وکړه، دا وسلوال چې د پوځي چورنی کې د پاکستان د جوړیږي او بیرته د منځ ځي، دا د لوبي لپاره فیصله سره یو 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 نمایش دی او دوی خپل اهداف د پاره د وسیله ده، دا به پریږدو. مهمه دا ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې، کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ژغ ولري، ته به د یو حکومت چې خلک ستا خبرو ته غوږ ونیسي، په داسې سره چې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته.
درست،
بلکې دا هم فرض کو چې په عملي توګه د عمل په ډګر کې طالبان کې داسې ستاسو په وینا باندې پیاوړي وي، دې کومه ټکنالوژي لري، دې کومه وسیله لري؟
نه، منظور مې نه چې د پاکستان په تناسب قوی ده، منظور مې دا چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا ساحه په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبتا جمهوریت ته. لدې نظر مې
دا شان کوم ګورو دا د پولو کنټرول او د پولو څخه او دغه ته ځان نه د تره ګورو ډلو نه تاګور اتل د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې
کیږي.
دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځکه و درې دی هغه په ټاکول نور به خبره خلاص شي.
بله، ډېر مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرښه تر 2400 کیلومتره اوږده ده او همیشه دا ویل کېدل چې د دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسې. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې د اوریدونکو پښتنې پات نه شي، نه فکر کوم چې عبد الله هم دې ته ورته خبرې درلودي. استاد ستانی زه که فکر کوي که خبري دا د طالبان او د پاکستان ناکام شي یا هغه ژمنه چې په د دوحه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړې پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه دا و چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حملې نه کړي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي چې حملې نه کړي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او که چېرته لاس وانخلي او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او که د اوریدونکو څو اوریدونکو وویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي؟
په بخښنه سره زه فکر کوم چې لکه ما مخکې اشاره وکړ، پاکستان پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یوه ډېر کوچني هېواد کې لري، او هغه
ځان
مړولی.
بله،
نو اوس خبر دلته دی دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي په همدغه بهانه چې وشي وکړه بیا یې هم کوي، د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال دوی څنګ کې ودرېږي. منتها صرف نظر دې چې نړیوال د دوی څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوس هم چې دوی وایي چې له افغانستانه په دوی باندې حمله شوې ده هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي، منتها یو د تعامل دی، فرصت دی، یو دوه میاشتې درې میاشتې.
بله، ډېره مننه اندر صاحب. د سره لري چې دا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره یې چندان ښې اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب وویل نامشروع حکومت دی. لیکن په دې جنگ کې نړیوال تر څه حده پورې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دي او که نه؟
تروسه
مهتم د سوال مې سم ونه کړل. ما ویل سره لدی چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډېرو هیوادونو سره اړیکې هم شي نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې له ډېرو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنگ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه به نوره څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وشي او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کړي. داسې یو کمزوری هیواد تاسو په نړۍ کې لرئ چې هغه د بمبار شي او هیڅ نور په نړیوال استازولي دي ولري، او هغه د خبره ونه کړي، یعنی نوره نړۍ د خبره او چوپ پاتې شي ودي وایي چې ولې دا هیواد بمبار شو.
نه، خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډېرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم عکس العمل شودلی شوی. یعنی که دی دوی غندل نه دی، دی غوی کوم ملاتړ خو نه دی کړی کې کړی دی؟
نه نه، ګوره د طالبانو وجود ګوره دا نه مشروعیت خو همدا معنی لري تروریستي پیښې دي او کیږي به دغسې په هر وخت له وخت سره غندل شوي دي. یو نظام راولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه راولاړېږي په یو بل هیواد داسې بمباروي، د هغه زړه بمباروي، او یو وار نه دوه وارې نه هر وخت یې بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا دی؟ یعنی که دا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلودی، نړیوال مشروعیت یې درلودی او استازولي یې درلودی، لږ تر لږه دغه اعتراف خو به یې کړی و. بله خبره ده، دا داسې بې صرفي بمباري چې لومړۍ ورځې کېږي، دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، خو څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباري وشوي، ډرون هم بمباري کوي. دا نه مشروعیت دی همدې معنا ورکوي، دغه نه استازولي له نورې نړۍ سره نه اړیکې دی همدې معنا ورکوي. سپما باندې به خلک بمبار کوي، بیم نه نه په نړیواله امنیت شورا کې څوک لرمه چې غږ راته پورته کړي چې ولې پما باندې دغسې بمبار وشو. نو نورې نړۍ ولو که دا اوس پاکستان دومره دا خپله د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي، د افغانستان زړه بمباروي، د افغانستان مرکز بمباروي، دا خپله همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی، هم له سیاسي پلوه منځوي دی، هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی، دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي. سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي. پاکستان د افغانستان ډېر په دغه بمبار کې ډېر کسان شهیدان کړ، مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله 15 عسکر کښته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه موږ وګټله او موږ دغسې پوستې ونیو دي پلان د دې په ځای باندې چې خپل مظلومیت وښيي، هغه مظلومیت یې هم ونه ښوده. نو او بل چې مظلومیت وښيي څه به وښيي، نوره نړۍ کې تا استازولي نه لري، ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته دی هر وخت، یعنی ستا لپاره به نور څوک غږ پورته کړي.
صحیح، ډېره مننه پیشان صاحب. د ټاکل شوی دی چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپلو هغو تعهداتو لپاره چې دواړو خواوو په خطر کې کړي دي او یا ممکن په استانبول کې وکړي، د یوه میکانیزم یادونه هم شوې ده. که میکانیزم جوړی شي په څه شکل به جوړی شي، څه فکر کوئ چې په څه شکل به هغه د دیوربندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي؟
زه بیا وایم چې زه خپله د یو فرد په توګه باندې دغه چا په توګه باندې دغه چارې څارم، زه ډېر خوشبینه نه یم، اما دا به یو معجزه وي چې که موږ یو هیله وشو او داسې وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي. نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه، نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دوی دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیس به په راتلونکي کې بیا نه تکراری. په داسې حال کې چې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې لکه څنګه چې د باس ګډونوالو یادونه وکړه، افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی، البته پاکستان ته هم پام نه دی. خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه دوه اړخونو باندې، د افغانستان دریځ په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولی شو. مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپله پوه و ظراحیت لري. او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غیر کې روزل شوې ده، اوس هم د اکثره وړپوړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي، د پنجاب په زړه کې دي، دا هیڅکله نشي کېدلی چې موږ دوی څخه.
ډېره مننه، سلامت اوسې. ستانیسی صاحب، ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده؟ ترکیه له طالبانو سره نږدې ده که له پاکستان سره؟
تقریبا دواړو سره په مختلفو دلایلو. له افغانستان سره خو موضوع دا ده چې تکر دوستانو هم اشاره ورته وکړله، د طالبانو د نظام رسمیت مشروعیت نه درلودل او د نړیوالو ټولنو لخوا نه په رسمیت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطح باندې هغه ونه لري، فرصت ونه لري، جای ونه لري، نور هېوادو ته چې دوی مخ واړي هغه لغه نه محروم، ځان محروم ساتلی. نو ځکه دا موضوع بېرته را ورته کېږم د فیصله اسلامي نړۍ ته. بل موضوع دا چې امریکایان طبعا له طالبانو سره هر څه ارتباط لري، د خپلو نږدېترینو متحدینو لخوا نه په منطقه کې د خپل پالیسي مخې ته بیایي، ډېر امکان لري حتمي ده و امریکایان د دغه علاقه مندي له مخې نه هغه دوه هېوادونه چې یو ترکیه دی او یو قطر دي چې امریکایان ته ډېر نږدې دي، دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دغه ابتکار به عمل د چالخوانه
صورت نیولی ده منطقه واقعیت داده چیده ده امریکا تنزده اسلامی حوادونه دی یا حکومتونه دی چه پرهوی که باید هم در موضوع فیصله که بهترین کاندیدان به هم در در حواده بید
ډیر مننه اندر صاحب کډیر لند راتو وایس آیا تر دې جګړې په مرستیو کې وشوه تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې و په خو
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته د سانسور دی هر سانسور دی یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپل خوخه باندې خبره یې موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه البته نه نړیواله رسنۍ وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته ور ده تاسو که څه آشانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه وه چې تر اوسه شوې ده د دوه
هیوادونو په افغانستان کې په افغانستان کې تر ټولو لومړی او تر ټولو سخت دا همیشه کاری خصوصي په
غفری ځای باندې افغانستان خبره نه ده د پاکستان خبره هم ده دا راپورونه یوازې له افغانستان نه له پاکستان له خوا هم ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کومې جګړې ته خلک تیار ناست وي او همدغه سي تصویروي او راځکوي نو سړی واقعیت ته لاسرسی نشي درلودلی تر څو پورې په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
په یادم دي تر دې په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده
د قومندان زړور چې پکې وو هماغه جګړه او ګڼې نور په سرحداتو کې جګړې وې خو دومره ډېرې نه وې داسې ډېر
چې همزمانه د په لسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه وه پر حال ډېره زیاته مننه کور ودن رحمت الله اندړ د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزای په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون پخوانی استاد چې په خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
غم جام جام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے غم گٹ گٹ غگے غم جام جام غگے غم پل پل روانیم گام gam pal pal ravanyam gam gam gage پل پل روانیم